アバサテラジオ。
دوستانو په افغانستان کې د سهار و بجې شوې زماج ملنده او زما د نورو همکارانو سلامونه ومني د ازادي رادیو د خبرونو په فایل کې مو هرکلی کوو. نن د سه شنبه ورځ ده، د اسدی ازمرید میاشتې 28مه نیټه ده، د 2015 میلادي کال د اګست 13 سره برابر ده. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي اورېدلی شئ. نیم ساعت خبری مجله د مهم خبرونو له سرټکو پیلو. د ګډ امنیت تړون سازمان د افغانستان او تاجکستان د ګډو سرحدي سیمو د امنیت د ښه کېدو لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان پاوز په فاریاب کې د الماس په عملیاتو کې د پراخو پرمختګونو ادعا کړې ده. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د یک شنبې د ورځې انتحاري حمله چې د دې هیواد د پنجاب ایالت یو ایالتي وزیر پکې ووژل شو په کلکه غندلې. بشپړ خبرونه واورئ. د ګډ امنیت سازمان د افغانستان او تاجکستان د ګډو سرحدي سیمو د امنیت د ښه کېدو لپاره مرسته کوي. د دې سازمان مشر نیکولای برودیژوا پرون تاجکستان له دفاع وزیر سره وکتل او د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ګډ سرحد د امنیت د ټینګولو لپاره یې د پوځي مرستې ژمنه کړې. د ګډ امنیت تړون شپږ اصلي غړي لري چې روسیا، تاجکستان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان او قرغزستان دي. افغانستان او سربیا په دې سازمان کې د څارونکو په توګه منل شوي دي. د افغانستان پوځ په فاریاب کې د الماس په عملیاتو کې پراخ پرمختګ خبر ورکړی. په شمال کې د 209 شاین قلي اردو لومړي لیوا ویان جګړن محمد رضا رضا پرون ازادي راډیو ته وویل دیوی په قیصار ولسوالۍ کې په پرونیو پوځي عملیاتو کې د خواجه کینتی په ګډون پراخې سیمې بیرته نیول شوې. دا سیمه له تیرو 3 کلونو راهیسې د طالبانو او بهرنیو وسلوالو اصلي اډه وه چې آزاده شوه. جګړن رضایي زیاته کړه په عملیاتو کې 19 وسلوال وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان دي. په دې عملیاتو کې چاودیدونکي مواد او وسلې هم نیول شوي. د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې پرون د امنیتي ځواکونو 4 غړي هم په عملیاتو کې وژل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان باید د پولیو د وایرس سره مبارزه پیاوړي کړي. د سازمان پرون وویل دواړو هیوادونو حکومتونه باید د کډوالو او هغه کسانو چې بهرنیو هیوادونو ته تګ راتګ کوي پلټنه زیاته کړي. پاکستان وایي په قبایلو کې پرون په 2 هوایی حملو کې 15 شپېته وسلوال وژل شوي. د پاکستان د پوځي وی خبر پاڼې ویلي و حمله په شمالي وزیرستان کې وشوه چې 50 وسلوال پکې وژل شول او د چاودیدونکو موادو وزیر هم پکې تخریب شوي. بله حمله په خیبر جنسي کې شوې ده چې 15 وسلوال پکې وژل شوي. په قبایلو کې د پاکستان پوځ تر دې حملو یوه ورځ مخکې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده په ګډون لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي وو. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د یک شنبه د ورځې انتحاري حمله چې د پنجاب د کورنیو چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده پکې وژل شو په کلکه غندلې. د دې وزارت ویان جان کربي پرون په واشنگټن کې خبري اعلان ته وویل دوی د امریکا متحده ایالات د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده پر دفتر تروریستي حمله چې شل تنه پکې وژل شول په کلکه غندي. موږ د یک شنبه په ورځ د دې تروریستي حملې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي لرو. داسې حمله چې د بشریت سپکاوی وي د منلو وړ نه ده. په دې حمله کې ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي هم وو. د ازبکستان امنیتي ځواکونو د هغه 2 ښځو په لټه کې دي چې ښایي د انتحاري حملو نیت لري. رپورټونه وایي پرون زرهاو امنیتي کسان د دې ښځو د موندلو لپاره د ازبکستان فرغانه ولایت ته واستول شول. د ازبکستان د پولیسو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د دې ښځو د موندلو لپاره ټوله سیمه کلابند شوي. د دې چارواکي په وینا پولیسو داسې 2 ښځو په اړه خبر ورکړ شوی چې سپکه وسله او لاسي بمونه ورسره وو. او د تایلند په مرکز بنکاک کې پرون په 14 کله تر لږه تل لستنه وشل شو. ویل کیږي چې بم په یو بایسکل کې خو او د هندوانو د بابت مخ ته چودلې. د چارواکو په وینا د ټپیانو شمیر تر سلو زیات دی او یو شمیر بهرنیان هم پکې دي. د حمله مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. دوستانو له ازادي راډیو نه مو خبرونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې هم وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د ګډ امنیت تړون مشر تاجکستان او افغانستان د ګډ سرحد پر امنیتي وضعیت د خبرو لپاره دوشنبه ته تللی او هلته یې د دې سرحد په امنیت کې د پوځي همکارۍ ژمنه کړې ده. په دې اړه په رپورټ سربیره مو د روغتیا د نړیوال سازمان له هغه وختنې خبرو چې له افغانستان او پاکستان نه یې غوښتي چې د پولیو یا ګزڼ له وایرس سره د مبارزه پیاوړې کړي. همدارنګه به واورئ چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب یو استازی وایي که افغان حکومت د دوی شرطونه ومني له تروریستي ډلو په تیره داعش سره به مبارزه وکړي. که وختو د افغانستان په اړه به یو شمېر نور رپورټونه هم واورو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اورئ چې ایران او لویدیز پیاوړي هیوادونو ترمنځ اټومي موافقې پر اساس پر ایران د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو لرې کېدو سره مسکو او تهران د خپلو پوځي او اقتصادي همکاریو پراختیا غواړي. د شون رنګونه هم په دې نیم ساعت کې اورېدلی شي. د ګډ امنیت د سازمان مشر نیکولای برودیژوا د تاجکستان او افغانستان د ګډ سرحد پر امنیتي وضعیت د خبرو لپاره دوشنبه ته تللی. نوموړي پرون د تاجکستان له دفاع وزیر سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې د افغانستان سره د دې هیواد د ګډ سرحد د امنیت په ټینګولو کې به همکاري کوي. د ګډ امنیت تړون دغه مشر په داسې حال کې د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولي د ساتلو په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکوي چې په افغانستان لوري کې د وسلوالو خوځښتونه زیات شوي دي او په دې وروستیو کې په هغه سیمو کې نارامۍ زیاتې شوي چې د تاجکستان سره په پوله پرتې دي. د فرشتې جلالزی په رپورټ کې به نور تفصیل واورو.
د روسیې خبری اژانس انټرفاکس وایي د ګډ امنیت تړون د سازمان دغه لوړ رتبه ډیپلومات په د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان د دې هیواد د بهرنیو چارو او دفاع له وزیرانو او د تاجکستان د ملي امنیت شورا له مشر سره وګوري. د ګډ امنیت تړون سازمان غواړي چې له تاجکستان سره پوځي او تخنیکي مرستې وکړي څو دا هیواد له افغانستان سره د خپل ګډ سرحد امنیت شټینګ کړي. انټرفاکس ویلي چې د دې تړون مشر به د غړو هیوادونو د امنیت شورا د غونډې پر جوړېدو بحث وکړي او همداراز به د امنیتي مسایلو د څېړلو لپاره د دې تړون د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په جوړېدو خبرې وکړي. دا غونډې به د سپتمبر په 14 او 15 د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وسی. اوسمهال تاجکستان د ګډ امنیت تړون سازمان دورهیي مشري کوي. په همدې حال کې د روسیې خبری اژانس وایي د دې هیواد د دفاع وزارت د پوځي تخنیکي مرستو بله بسته تاجکستان ته واستوله. له دې موادو به د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولي د امنیت ټینګولو لپاره کار واخیستل شي. انټرفاکس وایي چې د روسیې د هوایي ځواک یوه کارګو پوځي الوتکه د دوشنبه په ورځ د پوځي مرستو د رسولو لپاره د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته ورسېده. په تاجکستان کې د روسیې سفارت ویلي چې د دفاع وزارت د مرستې په 2013 میلادي کال کې د ګډ امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو د پریکړې پر اساس استول شوې دي. د روسیې سفارت ویلي دا مرستې به په مستقیم ډول په تاجکستان کې د قانون د حاکمولو هغو ځانګړو ځواکونو ته ورکول کیږي چې له افغانستانه د نړیوالو جنګي قواو تر وتلو وروسته د تروریستي حملو د خطر او د بې امنیتۍ د پراختیا د مخنیوي دنده لري. د ګډ امنیت تړون په نوم سازمان شپږ اصلي غړي لري چې روسیه، تاجکستان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان او قرغزستان دي. افغانستان او سربیا په دې سازمان کې د څارونکو په توګه منل شوي دي. د ګډ امنیت تړون سازمان مشر نیکولای بورډیوژا نن هم د افغانستان او تاجکستان د سرحدي سیمو د امنیت پر څرنګوالي خبري جاري ساتي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ لاسادي راډیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان باید د پولیو یا ګوزن له وایرس سره مبارزه پیاوړي کړي. د سازمان پرون ویل د دواړو هیوادونو حکومتونه باید د کډوالو او هغه کسانو چې بهرنیو هیوادونو ته تګ راتګ کوي پلټنه زیاته کړي. نور جزئیات د فرشتي جلال زی په رپورټ کې اورو.
د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو حالاتو کمیټې خبرداری ورکړ چې افغان حکومت نورو هیوادونو ته د خلکو د تګ راتګ پر مهال د هغوی د واکسین اسناد نه ګوري. دا اداره وایي هغه کسان چې له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته ځي د دې هیواد په نړیوالو هوایي ډګرونو کې مجبور نه دي چې د واکسین سند ښکاره کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان خبر پاڼه د واکسین پر کارکونکو او پروګرامونو د وسلوالو طالبانو حملو ته په اشاره وایي. په کندهار کې د واکسین د کمپاینونو په اړه موجود شک په نړیواله کچه د پولیو د خپرولو خطر زیات کړی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان ویاندی سونا باری ویلي چې افغانستان او پاکستان د نړۍ وروستي دوه هیوادونه دي چې د پولیو د ویروس له امله د کوچنیانو د فلج تازه پیښې ثبت شوي دي. د دې سرچینې په حواله روان کال په پاکستان کې د ګوزڼې یا فلج 9 او په افغانستان کې 8 تازه پیښې لیدل شوي دي. دا اداره وایي هغه افغانان او پاکستانیان چې د پولیو د واکسین اسناد نه لري باید د ځمکې، هوا او سمندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته له سفره منع شي. د پولیو پر ضد د روغتیا د نړیوال سازمان د مبارزې د پروګرام مشر اولیور روزنبار په وروستیو کې وویل پاکستان او افغانستان باید دا کار د امکان تر حده ژر ترسره کړي او په دواړو هیوادونو کې باید د پولیو ویروس صفر شي. د چارواکي وویل افغانستان او پاکستان د پولیو د ویروس له امله د ګوزڼ مثبتې پیښې لري او دا هیوادونه یې د اور منبع وبلل. اولیور روزنبار وویل موږ نه غواړو چې د پخوا په څیر په دې هیوادونو کې د بل شوي اور لمبې د نړۍ نورو برخو ته خورې شي. د پولیو د ویروس پر ضد واکسین په 1950 میلادي کال کې وموندل شو، خو د دې واکسین تر کشف مخکې به د ویروس چې د کوچنیانو پر عصبي سیستم حمله کوي هر کال د نړۍ ګڼ شمېر انسانان په ګوزڼ یا فلج اخته کول. د پولیو ویروس په چټکۍ خپرېدلی سي. په داسې جګړه څپلو سیمو کې چې روغتیایي امکانات کم وي او خلک له یو ځایه بل ځای ته کډه کیږي د دغه ویروس د خپرېدو امکانات ډېر زیات دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو نه اوري. د افغانستان وبخي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب یو استازي ویلي که افغان حکومت د دوی شرطونه ومني له تروریستي ډلو په تیره داعش سره به مبارزه وکړي. محمد اسیم ابرومن چې کابل ته راغلی دی له ازادي راډیو سره په یوې مرکې کې ویل چې د سولې له پروسې ابزاري استفاده وشي او حکومت ونشي کړی چې دا بهیر اداره کړي د داعش ډلې فعالیت به زیات شي. صفي الله استانګزي په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
له دې سره یو وخت چې حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې کوي د حزب اسلامي یو مخکښ غړی له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی دی. محمد عظیم ابرومند ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره کابل ته راغلی او که چیرته د حکمتیار شرطونه د حکومت لخوا ومنل شي په افغانستان کې به له ټولو تروریستي ډلو په تیره داعش سره مبارزه وکړي. دی وایي داعش یوه خطرناکه پدیده ده چې یوه ډله یې له طالبانو جلا شوې او اوس سره یو ځای شوي دي. موږ یې په هماغه اندازه خطرناکه بولو چې که د سولې له خبرو ابزاري استفاده وشي دا ډله به ډېره پرمختګ وکړي. دا د حکومت کار دی چې څه ډول کولی شي د سولې خبرې اداره کړي. موږ هم د همدې لپاره راغلي یو چې له حکومت سره خبرې وکړو. غواړم ووایم چې موږ هم د داعش په څیر له هرې یوې تروریستي ډلې سره چې خلک وژني مبارزه کوو. د حزب اسلامي د استازی په هیواد کې د امنیت ټینګښت، د قانون واکمني او له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو وتل هغه شرطونه وړاندې کوي چې په خبره یې د حکومت له مشرانو سره به مطرح کړي. ښاغلی ابرومند همداراز وایي چې پاکستان د افغانستان په وړاندې ځینې ګټې لري او که چیرته د حکومت مشران د سولې خبرو ته لیواله دي دا بهیر باید سم اداره کړي، کنه نو سوله به دغه هیواد ته یو ارمان پاتې شي. له دې ټولو سره سره د ولسمشر یو ویان ظفر هاشمي وایي حکومت له هغو ډلو سره سوله کوي چې خپلې وسلې پر ځمکه ږدي او د افغانستان شرایط مني، نه هغه ډلې چې تاوتریخوالی رامنځته کوي.
رئیس جمهور افغانستان همواره تاکید ورزیده که ما نمیتونیم.
دی وایي د افغانستان جمهور رئیس تل ټینګار کړی دی چې موږ نشو کولای اساسي قانون له مخې د یو حکومت او یا هیواد په توګه د سولې دروازې د دغه هیواد د اوسیدونکو په مخ وتړو. دا په دې معنا ده چې هغه ډلې چې زموږ شرایط مني او د افغانستان اساسي قانون ورته د منلو وړ دی له موږ سره سوله غواړي، موږ هم ورسره سوله کوو، خو هغه ډلې چې تیروتلي دي او لا هم تاوتریخوالي ته لمن وهي افغان پوځیان ځپي.
کناری که باشن اونا را سرکوب خواهد کرد.
کابل ته گلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د استازي په داسې حال کې سفر کوي چې سمو د مخ کې نتایج شوی ریپورتونه له داعش نه د حکمتیار د بیعت کنګوسي خبرې کړي. د گلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډله چې له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخلي، اوس په کابل کې له داعش سره د مبارزې خبرې کوي. اخوا یو شمېر سیاسي کارپوهان که څه هم سولې ته د بېلابېلو ډلو زړه ښه کول مثبت بولي، خو وایي چې حکمتیار د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره له زور او نفاقه کار اخیستی او حکومت باید له هغه سره په خبرو کې احتیاط وکړي. جاوید کوهستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په دې کې شک نشته چې دا د سولې لپاره ښه تمامېدلی شي، خو باید هیر نه کړو چې د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي یو لانجمن او د خصمانه فعالیتونو ګوند دی چې کیدای شي د حکمتیار په بیا راتګ سره په دې هڅه کې وي چې تشکیلاتو کې دننه د تروریستي فعالیتونو لپاره لار پرانیزي. که چېرته دا له حکومت سره خبرې کوي، باید د ملګرو ملتونو ضمانت ورسره وي چې نور په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه نه کوي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو 2:15 کوته یو اربیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د ګډ امنیت تړون د افغانستان او تاجکستان د ګډو سرحدي سیمو د امنیت د ښه کېدو لپاره د مرستې ژمنه کړې ده. د افغانستان پوځ په فاریاب کې د الماس په عملیاتو کې د پراخ پرمختګونو ادعا کړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان باید د پولیو له وایرس سره مبارزه پیاوړې کړي. په پروان کې پرون د ښځو د حقوقي ستونزو په اړه یو کانفرانس جوړ شوی و. د پاکستان پوځ وایي په قبایلو کې پرون په دوو هوایي حملو کې 15 وسلوال وژل شوي. له دې حملو نه یوه په شمالي وزیرستان او بل په خیبر جنسۍ کې شوي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د یک شنبې د ورځې هغه سن وژونکي حمله چې د پنجاب د کورنیو چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده پکې وژل شو په کلکه غندلې ده. د ازبکستان امنیتي ځواکونو د هغه دوو ښځو په لټه کې دي چې ښایي انتحاري حملو نیت ولري. او د تایلند په مرکز بینکاک کې پرون په 14 کې لږ تر لږه 13 تنان وژل شوي. دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. دا مهال زموږ نیم ساعته سهارنۍ خبري مجلې ته غوږ کې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. رضوان مراد ته به غوږ شو.
فارن پالیسي خپرونې د افغانستان په اړه په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي دي په داسې حال کې چې امریکا طالبان اسانه ګڼلي دي، دې ډلې په دې وروستیو کې خپلو بمي حملو ته زور ورکړی دی. خپرونه لیکي د امریکایي ځواکونو زیاتره برخې طالبان چې القاعده شبکې ته یې پناه ورکړې وه له پامه غورځولې دي. د مقالې لیکونکی وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر مخ په کمېدو دی، طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. فارن پالیسي په دې برخه کې په کابل کې د وروستیو بریدونو یادونه کوي او وایي چې دې حملو شاوخوا 70 کسان وژل. خپرونې لیکلي د تحولاتو سپینه مڼۍ چې غواړي په افغانستان کې خپله اوږده جګړه پای ته ورسوي له سختو انتخابونو سره مخامخ کړې ده. یو امریکایي چارواکي فارن پالیسي ته ویلي که طالبان د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو لپاره جدي ګواښ متوجه کړي یا له القاعده شبکې په مستقیمه توګه ملاتړ وکړي او یا هم افغان ځواکونه له ستراتیژیک خطر سره مخ کړي، نو په هغه صورت کې به متحده ایالات د خپلو اتباعو د ساتنې او د افغانانو د مرستې لپاره ګام واخلي. فارن پالیسی د افغانستان د کارپوهانو د شبکې د مسؤلې کیت کلارک په حواله لیکلي طالبان وتوانېدل چې سمو د مخکې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری ووژني. د هغې په خبره په افغانستان کې د پوځي عملیاتو ترسره کول ستونزمن کار دی. ګڼ شمېر لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو په دې وروستیو کې اروپا ته د تلونکو افغان کډوالو او پناه غوښتونکو پر ستونزو او کړاوونو هم تمرکز کړی دی. بلفاست تلګراف ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د یونان په آتن پارک کې د میشتو افغان پناه غوښتونکو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼې لیکلي یوناني چارواکو د آتن له پارک څخه د افغان او نورو کډوالو په انتقالولو پیل کړی دی. دا کسان د آتن اوتانیکوس سیمې ته وړل کیږي او دغلته له نوي کانتینرونو جوړ یو کمپ کې ځای پر ځای کیږي. بلفاست تلګراف لیکلي د دې کمپ په هر یو کانتینر کې چې برېښنا، اوبه، ایر کنډیشنر او تشنابونه هم لري 15 او 18 کسان ځای پر ځای کیږي. دا مطلب لیکوال د یونان د حکومت په حواله وایي چې دا کمپ زندان یا توقیف ځای نه دی، بلکې اوسیدونکي کولی شي چې په آزاد نقل و حرکت وکړي. یوې افغان پناه غوښتونکې زهرا محسنی بلفاست تلګراف ته ویلي زه ویرېږم چې ما بیرته افغانستان ته ونلیږي، زه ویرېږم چې داسې محدود شوي سیمې ته مې وانستوي چې له چیرته چې بیا هیڅ ځای ته تللی نشم. پولیس وایي تر اوسه پورې 101 کسان د آتن له پارک څخه له کانتینرونو جوړ د کډوالو دغه کمپ ته استولی دي، خو د بلفاست ټلګراف په وینا لسګونه کسان نه غواړي چې د اتن له پارک څخه ووزي. ورځپاڼه د مطلب په پای کې لیکي د روان 2015 کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې شاوخوا 113,000 کډوال چې د افغانستان په شمول د یو شمېر نورو نارامو هیوادونو اتبا دي یونان ته رسېدلی دي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چین د زړه له تله هڅه کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دویم پړاو مخامخ خبرې زر پیل شي. د دې شورا غړي حاجي عزیز الله دین محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چین د هڅو ترڅنګ د پاکستان مرسته هم ډیره اړینه ده. یوسف خان صدران په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د سولې خبرو اترو لانجمن سفر، هغه سفر چې سیاسي لوړې ژورې کله کله له ستونزو سره مخ کوي او کله هم بیا د سولې او امنیت د تامین تر ټولو ډېرې هیلې پیدا کوي. بل خوا د دې پروسې بریالي کېدو او د سفر منزل ته رسېدو لپاره له بل هر وخت ډېر د سیمې هیوادونه لیواله ښکاري. داسې چې د سولې عالي شورا غړي وایي چین صادقانه داسې هڅې پیل کړي چې د افغان حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې ژر پیل شي. د سولې د عالي شورا غړي او د طالبانو سره د سولې په لومړي دور خبر کې د افغان پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه اړیکې چې د چین او پاکستان ترمنځ شته او هغه ضرورتونو ته په کتو چې دواړه هیوادونه یې د یو بل په وړاندې لري کولی شو ووایو چې چین هغه قوت دی چې په پاکستان باندې اغیز کوي او کولی شي هغه هیواد مرستو ته حاضر کړي. هر څومره چې ژر چین وکولی شي پاکستان ته قناعت ورکړي ممکن په همدې اساس خبرې هم ژر پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزارت په تازه بیان کې ویلي چې هیواد یې د افغان سولې لپاره د ټولو خواوو سره مرستو ته حاضر دی او غواړي په دې برخه کې خاص رول ادا کړي. ټاکل شوی وه چې د سولې د دویم پړاو خبرې د جولای د میاشتې په وروستۍ کې ترسره شوي وای، خو د ملا عمر د مړینې خبر دا پروسه د نامعلوم وخت پورې ځنډولې ده. له دې سره په داسې حال کې چې جمهور رئیس غني ویلي حکومت یې نور له پاکستانه دا نه غواړي چې طالبان خبرو اترو ته کینوي، ښاغلی دین محمد وایي چې د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاري لازمه ده. بلخوا داسې اوازې هم خپرې شوي چې د سولې د دویم پړاو خبرو لپاره د چین هیواد غوره شوی خو وخت یې لا معلوم نه دی. هم غوښتل چې په دې اړه په کابل کې د چین د سفارت نظر واخلو خو د ډیرو هڅو سره هم بریالي نه شو. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي چې د امریکا او ملګرو ملتونو د مرستو ترڅنګ د چین هڅې کولی شي دا پروسه کامیابه کړي.
تر هغه پورې چې موږ د چین او پاکستان، چین او افغانستان د اړیکې سره ارزوو، چین په پاکستان باندې خپل نفوذ لري، هم په افغانستان باندې نفوذ لري، هم چین په سیمه کې امنیتي، اقتصادي، سیاسي دا ګټې هم لري. خو کچیر چین د امریکې سره هم غږی شي، کچیر چین د ملګرو ملتونو د سازمان کومک او اجرایوي تضمین ترلاسه کړي، بیا په هغه صورت کې زه فکر کوم چې د چین هلې ځلې به یوه نتیجه ورکړي.
چین په سیمه کې د پاکستان تر ټولو نږدې ملګری دی او کارپوهان وایي چین له دې پلوه هم کولی شي په پاکستان فشار راوړي او د افغانستان په وړاندې د دغه هیواد نیت بدل کړي. کارپوهان وایي وروستیو تحولاتو او دې ته په کتو چې چین خپله هم د شینجیانګ په سیمه کې ډېر وخت د نامنیو شاهد وي، هغه هیواد دې ته هڅولی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي او په دې توګه د پاکستان او افغانستان سره په ګډه پرته دغه سیمه کې د نامنیو مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته وګ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اتمی موافقې پر اساس پر ایران د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو لرې کېدو سره مسکو او تهران د خپلو پوځي او اقتصادي همکاریو پراختیا غواړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په مسکو کې سره کتلي. د دې کتنې د جزئیاتو په اړه به د فرشتې جلالزی چمتو کړی رپورټ واورو.
د روسیې او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو سرګی لاوروف او محمد جواد ظریف پرون هیله څرګنده کړه چې د اټومي موافقې د عملي کېدو بهیر به په نږدې اونیو کې پیل شي. لاوروف په مسکو کې خبری غونډې ته وویل
Нас тревожит развитие событий последних дней.
اوس د هغو موافقو پر بنا چې د دواړو هیوادونو ولسمشانو لاسلیک کړي، د دې لپاره چې ایران او روسیه خپل روابط نوي او پرمختللې مرحلې ته لوړ کړي، ټول امکانات برابر دي. د روسیه او ایران ولسمشانو په جولای کې خبري وکړه او پر ایران د وسلو او نورو موادو د بندیزونو لرې کېدو ته په اشاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا موافقه وکړه. د روسي مطبوعاتو په حواله لوروف او ظریف پرون پر هغو شرایطو هم خبرې کړې چې پر اساس به یې روسیا د اس 300 مزایلو ضد دفاعي سیستم پر ایران وپلوري. کرملین په اپریل کې وویل چې جمهور رئیس پوتین یو فرمان لاسلیک کړی چې پر اساس یې د اس 300 سیستم پر خرڅولو بندیز لری کېږي. امریکا او اسرائیل تر دې مخکې له روسیې غوښتنه کړې وه چې ایران ته د مزایلو ضد دفاعي سیستم نه ورکوي، ځکه په دې ډول ایران کولای سي چې په راتلونکي وخت کې خپل اټومي تاسیسات له هوایي حملو څخه خوندي وساتي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون وویل چې حکومت یې له روسیې سره خپلو اړیکو ته ډېر اهمیت ورکوي او اټومي موافقه د دوی د اړیکو د پراختیا زمینه زیاتوي. دی وایي موږ باور لرو چې د ویانا موافقه به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره پر هڅو ستر اغېز وکړي. زموږ روابط ښه وو او موافقه به په ټولو برخو کې د اړیکو له پراختیا سره مرسته وکړي چې دفاعي او اقتصادي چارې پکې شاملېږي. په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ویلي چې اټومي موافقه د ایران په چارو کې د امریکا او غربي هیوادونو د مداخلې لپاره لاره نه شي پرانیستلی. خامنهای تر اوسه په محضر کې د دې موافقې ملاتړ نه دی کړی، خو په اټومي مذاکرو کې د ایراني پلاوي هڅې ستایلي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
مجنون فرایی وای دوستم صاحب چې کوم عملیات په فاریاب ولایت کې پیل کړی دي، زما په نظر بې نتیجې به پای ته ځکه ورسیږي چې ملکی وګړي پکې سورول کیږي. دی وایي دغلته په سیمه کې له خلکو سره زور زیاتی روان دی. دا اوریدونکي خپل پیغام له فاریاب نه راستولی. یو بل اوریدونکي له کونړ نه د شاهد الله زلان په نوم باندې ویلي، افغان دولت باید د سارایي محکمو په مخنیوي کې بیړني اقدامات وکړي، ځکه د ده په وینا د یو مستقل دولت او قانون په موجودیت کې د سارایي محکمو ترسره کیدل د حکومت اعتبار او باور ته صدمه رسوي. یو بل اوریدونکي ویلي دي چې میدان ولایت نه دا اس ام اس تراستوم، دلته په میدان کې نه آرامي ده او موږ له حکومت نه غواړو چې هر لار چې کولای شي د میدان وردګو د خلکو لپاره دي امنیتي شرایط برابر کړي. سمیع الله سنگین او دی وایي چې د قندهار نه البته دا پیغام راستولې، وایي د ولسمشر نه غواړو چې دا د سولې ښه وخت او د سولې لپاره دي هڅې وکړي. د ژوند رنګونه
د ژوند رنگونه
خاطر اول نوم تا وخلا.
سلام علیکم، نوم خالد شاده دی پکتیا ولایت دی زازه و دی سواله و سدون
که زازه
و موسم پکا بل که جبن دل دکم.
خود دا کیسه تا وکا چی دا لاروی و بیا چنگ خویلی دا سی
ولا ششید که و سیگ و کورنم ششید که دی بیا چی اشپی چی کما پی خشه و پا ششید که نکلی سی سنگ سغی سا بیم کورونا نغدی و گنا نو آقا چی و چلور و منزل کور که یعنی کده توایم چی دست ششانا و پاتشه چی آقا رو پاتشوی گنا نو بس خود پازل و چا خبره چی اتسی یرا کماتال ده چی سرون چی جواندی خویلی دیری نو زی سار دی خیر ویس خبرانش تا کششیو که گرکی یادی موتی گی نو والا بس دان سمی تصمیمونه و کسام پا خدای چی منت منت بچی تیری دلو ها دی پاکستانوی نخبر چی بزرمی سادو بیرت لا زرمی والا ساخ پکیده با جردو برد لواش باشا
میلی
باید وانستان خلق بگونا کتلی گی گنا پا کتلو سی گی باید یو مو تصمیم یا چو که گنا باید چه پا خلو پاتی نشو نو باید زان سا تصمیم آقا چی نن زوینه ایر کام گنا چی دیو انسان جبن نوش برد لشی
اگو کسانو تا چند
پیخی که تپیان شیم پیخی که نور فرمایي چې ما د یو انسان ژوند چې چا وژغورو له هغه د ټول انسانیت ژوند ژغوري او چا یو انسان په بېګناه په قتل ورسولو لکه ټول انسانیت
بیا څنګه نوچې ته د وینه ویر کړه
ولا ششید نه داسې ارتلم خدای شته که سپه خبره ده وکړم داسې په خپو په خپو سې راغله باید ساکه چې د موټر مې ولیده بیا موټر کې نه کېږي که نه
وینه چې خلي هغه موټر
وینه چې خلي هغه موټر مدا بوچی ته برسې ورو ورو سې ارتلم باید سا چا ته ووایي چې شرناو ته لوټ شوسې بیا چا ته ووایي چې نه شرناو کې مشکل روبار ډېرې بیا مې تصمیم ونیو مېر سا چاوک ته وسې راشم چاوک ته چې راغلم چاوک کې هم موټر نه وي لوړ بس بیا داسې نه پمیر ته نور شپنې ته وسې راغلم دا ته مې وینه ویر کړه الله دې قبوله کړي.
امین. څومره وینه دې ویر کړه؟
ولا 500 سې
سیم ورکړه
آل ته بیا څوک ټاپیون څوک چې تولې دی وی
نه ول ټاپیون خو دالته چې عمومي دا دی ویني بانک چې دغه دالته په نور شو باندې
کله دی چې وینه ورکړه زړه کې یو رقم خوشحال شو چې یاره کې دی چې چا ژوند می باج کړی وی او یو ثواب کار دی
کړی ول شفق صاحب کړه تا وایم چې تو خبره کنه چې دومره خوشاله دومره لګد سې سمې مندلې وی چې هغه مو بيخي تصورم نه کیدو نه دومره غټ شې مې مندلې چې مو تصور خیال کې نه دومره خوشاله نه
ته ډیر خندانه یې سړی نه پیژدې اوس خفا ډیری کا خوشحال ډیری ژوند کې داسې نور کله خکړی دی
ولا نو خره دی خو وا تو فکر وکي ژوند کې مې خکړی دی ویلم نه دی کړی
ولا خدا خپ دی کې دی شي کله پویر نه شي
نه نه دا مې نه پویر کی
دا دیوال ورو کا
مدا ژوند د ژوند ویل نه ور کړی خو وا نور مې او مزه تا کار په خوده شي کی
بس هغه ته خبره چې خو دی قبول کی ډیره مننه
جار دې شم خیر
دا ژوند رنگونه په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو بل نیم ساعت خبري مجله لپاره امید مرزبان استودیو کې دی امید مرزبان سره مش
سلام اجمل انصاب بخیر سلام به شنونده های عزیز همچنان 7:30 به وقت افغانستان شد در این مجله خبری تا ساعت 8 با هم خواهیم بود در این جریان است تازه ترین ها میشنوید پیمان امنیت دست جمعی در حفظ امنیت نقاط مرزی میان افغانستان و تاجکستان کمک میکند و سرنوشت یک خانم آلمانی که دیروز در کابل را بوده شد تا هنوز روشن نیست. روسیه و ایران هم همکاری های نظامیشان را افزایش میدهند. در این باره تا لحظات بعد گزارش های مفصل خواهیم داشت اما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید افغانستان و پاکستان باید به طور جدی به بیماری پولیو یا فلج مبارزه کنند. اردوی پاکستان گفته است در اثر دو حمله هوایی در مناطق قبایلی این کشور دیروز 65 تندرو کشته شدند. و شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا پیشنهاد گفتگوهای صلح سوریه را دیروز تصویب کرد. تفصیل خبرها از سرنوشت یک خانم خارجی که دیروز در کابل اختطاف شد تا حال خبری در دست نیست. این خانم به اساس بعضی گزارش ها شهروند آلمان است و از صبح دیروز از منطقه قلعه فتولای شهر کابل ربوده شد. هویت این خانم تا هنوز نشر نشده اما خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که وی کارمند اداره آلمانی جی آی زد بود. یکی از باشنده های قلعه فتولا که از چگونگی رویداد آگاه است به رادیو آزادی گفت:
میز از دکان شیشه بوده ما هم که مردم هم اینجا قول مقاله کرده گفتم اینجا در داکسن گفت نه از داخل دفتر بر آمده بودن می رفتن گفتم پیش ریش کلولا استاد بود نفرهای مسلح گفتم اون تاش شیشه رو مایده کردن دختر خارجی رو گرفته رفت
دیروز مقام های امنیتی کابل به رادیو آزادی گفتند که تلاش هایشان برای ردیابی ربایندگان جریان دارد. قلعه فتولای یکی از مناطق نسبتاً مزدحم شهر کابل است و شمار زیادی از خارجیان در آن بود و باش دارند. پیمان امنیت دست جمعی تلاش دارد تا مناطق مرزی میان افغانستان و تاجکستان را تأمین کند. نیکولای بوردیوژا رئیس این سازمان دیروز در دیدار با وزیر دفاع تاجکستان گفت که این سازمان برای حفظ امنیت در سرحد 1340 کیلومتری بین افغانستان و تاجکستان کمک خواهد کرد. بحث ها درباره این که پیمان امنیت دست جمعی چگونه میتواند در این بخش کمک کند امروز نیز ادامه مییابند. قرار است نیکولای بوردیوژا امروز با امام علی رحمان رئیس جمهور و دیگر مقام های بلندپایه تاجکستان در دوشنبه دیدار کند. شش کشور از جمله روسیه، تاجکستان، ارمنستان، قزاقستان، قرغزستان و بلاروس اعضای دائمی پیمان امنیت دست جمعی هستند. افغانستان و صربستان اعضای ناظر این پیمانند. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید افغانستان و پاکستان باید به طور جدی با بیماری پولیو یا فلج مبارزه کنند. این سازمان دیروز از هر دو کشور خواست تا بالای مهاجرین و خارجی هایی که به دو سوی مرز رفت و آمد دارند نظارتشان را جدی تر سازند. سونا باری سخنگوی سازمان صحی جهان گفت افغانستان و پاکستان آخرین کشورهای جهانند که بیماری پولیو در آنها ثبت شده است. در سال جاری میلادی 29 مورد بیماری پولیو در پاکستان و 7 مورد این بیماری در افغانستان ثبت شده است. ادامه خبرها اردوی پاکستان میگوید در اثر دو حمله هوایی در مناطق قبایلی این کشور دیروز 65 تندرو کشته شدند. در اعلامیه اردوی پاکستان گفته شده است که یک حمله در وزیرستان شمالی رخ داد که در آن 50 تندرو کشته شدند و یک ذخیره‌گاه مواد انفجاری تخریب شد. حمله دومی در خیبر اجنسی رخ داد که در آن 15 شورشی جان دادند. یک روز پیش از این تندروان 18 نفر را به شمول وزیر داخله ایالت پنجاب کشته بودند. در نتیجه انفجار بمبی که در یک موتورسایکل جا گذاری شده بود، 12 نفر در یکی از معابد هندوها در شهر بانکوک پایتخت تایلند کشته شدند. مقامات دیروز در محل حادثه گفتند حدود 20 تن دیگر در این انفجار زخم برداشتند. کسی به طور فوری مسئولیت این انفجار را به دوش نگرفته است. حکومت تایلند در یک منطقه بودیست نشین در جنوب تایلند با شورشیان مسلح مواجه است، ولی این شورشیان به ندرت حملات را در خارج از منطقه جنوبی تایلند طراحی میکنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا پیشنهاد گفتگوهای صلح سوریه را دیروز تصویب کرد. این نخستین مصوبه شورای امنیت درباره سوریه در 2 سال اخیر است. تصویب این پیشنهاد بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک روسیه، ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی و ایران است که می‌خواهند جنگ سوریه را پایان دهند. بحران سوریه که حداقل 240 هزار کشته به جا گذاشته، بزرگترین فاجعه بشری امروز در جهان است. هزاران نظامی ازبکستان در منطقه فرغانه مستقر شدند و دو زنی را جستجو میکنند که ادامه شود حمله کننده های انتحاری باشند. منابع در منطقه رشتون و بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند حضور نیروهای امنیتی و پلیس در این منطقه بعد از آن بیشتر شد که دو زن مجهز با تفنگچه ها و بم های دستی اموال یک خانواده را به سرقت بردند و تلاش کردند یک خانه دیگر را نیز بدزدند. پلیس مردم محل را از وقوع حملات احتمالی هشدار داده و تصاویر این زنان را میان مردم نشر کرده است. به گفته پلیس این دو زن مظنون کمربندهای مشابه به آنچه در حملات انتحاری استفاده می شود به تن داشتند. شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. اگر همراه من باشید در این مجله خبری از این تحولات و تفصیل می شنوید. پیمان امنیت دست جمعی در حفظ امنیت نقاط مرزی میان افغانستان و تاجکستان کمک میکند. سرنوشت یک خانم آلمانی که دیروز در کابل ربوده شد تا هنوز روشن نیست.
دم پیشریش کلولا استاد بود، نفرهای مسلح گفتم تاش شیشه را مایده کردن، دختر خارجی را گرفته رفت.
روسیه و ایران همکاری های نظامیشان را افزایش میدهند. در همین مجله خبری نشریه های پرتیراژ جهان را هم ورق خواهیم زد و در برنامه رنگ های زندگی از این جوان میشنویم که چرا نمیخواهد پیش از تکمیل دوره تحصیلش ازدواج کند.
یکی از دلایل عمده‌ای که مثلا اکثرا باعث مشکلات خانوادگی میشه می ازدواج پیش از وقت است.
با سلام و صبح بخیر، دوباره ساعت 7:37 با وقت افغانستان است. من امید مرزبان در این مجله خبری صبح رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشن هم به شما سلام می‌رساند. پیمان امنیت دست جمعی تلاش دارد تا مناطق مرزی میان افغانستان و تاجکستان را تأمین کند. سرحد میان افغانستان و تاجکستان از مناطقی است که فعالیت گروه‌های تندرو و قاچاقبران مواد مخدر در آن وجود دارد. کشورهای آسیای مرکزی و روسیه نگرانند که شاید از طریق همین مناطق مرزی ناآرامی‌ها از افغانستان دامنگیر آنها نیز شود. 6 کشور از جمله روسیه، تاجکستان، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس اعضای دائمی پیمان امنیت دست جمعی هستند. افغانستان و صربستان اعضای ناظر این پیمانند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
قرار است رئیس سازمان پیمان امنیت دست جمعی با رئیس جمهور امام علی رحمان، رئیس شورای امنیت ملی تاجکستان و دیگر مقامات ارشد دفاعی آن کشور دیدار کند. سازمان پیمان امنیت دست جمعی می خواهد با تاجکستان مساعدت های تکنیکی و نظامی نموده تا این کشور در تأمین امنیت مناطق سرحدیش با افغانستان قادر شود. انترفاکس گزارش داده که شورای امنیت این سازمان به زودی جلسه وزرای دفاع و خارجه کشورهای عضو را دایر می کند. قرار است این جلسه به تاریخ 14 و 15 سپتامبر در دوشنبه مرکز تاجیکستان دایر شود. تاجیکستان در حال حاضر ریاست دوره‌ای سازمان پیمان امنیت دست جمعی را به عهده دارد. در این حال، آژانس خبری انترفاکس گزارش داده است که این سازمان بسته دوم کمک‌های نظامی و تکنیکی‌اش را به تاجیکستان فرستاده است که از آن برای تأمین امنیت سرحد با افغانستان استفاده خواهد شد. گفته شده است که یک کارگوی هوایی روسیه دیروز این کمک را به تاجیکستان رسانید. سفارت روسیه در تاجیکستان می گوید تصمیم این کمک در سال 2013 از سوی رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی گرفته شده بود. سفارت روسیه در تاجیکستان گفته است این وسایل به نیروهای داده می شود که مسئولیت تأمین امنیت سرحدات تاجیکستان با افغانستان را بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان به دوش دارند تا از ورود تندروان به تاجیکستان جلوگیری کنند. سازمان پیمان امنیت دست جمعی 6 عضو اصلی دارد که عبارتند از روسیه، تاجیکستان، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس. افغانستان و سربیا اعضای ناظر این پیمانند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. در میان SMS هایی که شنونده ها بر رادیو آزادی فرستادند، گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته است که فقر، جنگ و بیکاری زمینه فرار جوانان را از کشور مساعد ساختند. از حکومت وحدت ملی می خواهیم که در داخل کشور زمینه کار را مساعد کند. چشم برای همین گونه پیام های شما هم هستیم. در مسائل مختلف میتونین ابراز نظر بکنین. پیام و گفتنیتان را مثل SMS بنویسین و به شماره 818 بفرستین، به ما میرسه، البته در صورتی که تلفن افغان بیسیم داشته باشین. در پایان همین مجله خبری پیام هایتان را پخش خواهم کرد. چشم برای پیام هایتان هستم. از سرنوشت یک خانم خارجی که دیروز در کابل اختطاف شد تا حال خبر در دست نیست. این خانم که به اساس بعضی گزارش ها شهروند آلمان از صبح دیروز از منطقه قلعه فتولای شهر کابل ربوده شد. هویت این خانم تا هنوز نشر نشده، اما خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که وی کارمند اداره آلمانی GIZ بود. جمشید حبیب زاده از کابل گزارش می‌دهد.
بان که در چند هفته گذشته تدابیر شدید امنیتی در کابل اتخاذ شده، اما در روز روشن یک زن خارجی در یکی از مناطق مرکزی شهر از سوی افراد مسلح ربوده می شود. تا حالا مسئولان امنیتی درباره هویت این زن چیزی نگفتند، اما رسانه های بین المللی گزارش دادند که زن اختطاف شده تبعه جرمنی است. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل می گوید که تلاش ها به هدف نجات این زن خارجی جریان دارد. آقای عبیدی که نخواست صدایش ثبت شود به رادیو آزادی گفت که به زودی تحقیقات و تلاش‌هایشان نتیجه خواهد داد. از جانب دیگر گل‌آقا روحانی معاون قماندانی امنیه کابل به آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته که دو فرد مسلح ناشناس صبح روز دوشنبه یک زن خارجی را پس از توقف موترش با خود بردند. اسوسییتد پرس گفته که ممکن این زن تبع جرمنی و کارمند مؤسسه GIZ که کارهای خیریه را انجام می‌دهد باشد. در آغاز سال جاری یک کارمند دیگر مؤسسه GIZ که تبعی جرمنی بود در ولایت قندوز اختطاف گردید و پس از 6 هفته از چنگ ربایندگان فرار کرد. اختطاف و ترور در کابل موضوع جدید نیست، بلکه پیش از این هم رویدادهای مشابه در این ولایت صورت گرفته است. یک سال پیش در ماه اسد یک تبعی خارجی در نزدیک میدان هوایی بین المللی حامد کرزی از سوی افراد مسلح سر بریده شد. حدود یک سال قبل در قلعه فتولای کابل، جایی که بیشتر مؤسسات خیریه و مهمانخانه ها موجود است، رئیس یک شرکت خصوصی با فیر مرمی کشته شد. برخی از باشندگان قلعه فتولای کابل که جریان اختطاف زن خارجی را دیده اند می گویند که سرعت عمل پلیس برای تامین امنیت جان مردم باید بیشتر شود. یکی از این باشندگان میگوید:
میداد کن شیشته بوده ما یعنی که مردم هم اینجا قول مقاله کرده گفته میداد داکسن گفت نه از داخل دفتر بر آمده بودن میرفتن گفته این پیشریش کلولا استاد بود نفرهای مسلح گفته مون تاش شیشه را مایده کردن دختر خارجی را گرفته رفت.
باشندگان کابل همچنان میگویند که اخیراً جرایم جنایی در کابل افزایش یافته و در قضیه اختلاف یک زن خارجی دست مافیا دخیل است. آنان میگویند که حکومت باید جلوی این گونه رویدادها در مرکز افغانستان را بگیرد. شمار از تحلیلگران هم میگویند که ادامه این وضعیت و بی‌توجهی به آن میتواند در کاهش کمک ها از طریق مؤسسات خیریه در افغانستان نقش داشته باشد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سوروی سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، برنامه زیر آسمان کبود را روزهای شنبه از رادیو آزادی بشنوید از ساعت 3 الی 5 به وقت افغانستان. در این برنامه نظریات شما عزیزان هم انعکاس می‌یابد. با تماس هایتان از طریق تلفن و یا هم پیام هایتان روی صفحه فیسبوک و یا هم اسمس. ساعت 3:05 از رادیو آزادی روزهای شنبه. حالا 7:45 به وقت افغانستان شد. به نیمه این مجله رسیدیم. نگاه کوتاه و تازه ترین خبرها داریم. پیمان امنیت دسته جمعی تلاش دارد تا مناطق مرزی میان افغانستان و تاجکستان را تامین کند. نیکولای بوردیوژا رئیس این سازمان دیروز در دیدار با وزیر دفاع تاجکستان گفت که این سازمان برای حفظ امنیت در سرحد بین افغانستان و تاجکستان کمک خواهد کرد. از سرنوشت یک خانم خارجی که دیروز در کابل اختطاف شد تا حال خبر در دست نیست. این خانم که بر اساس بعضی گزارش ها شهروند آلمان است، صبح دیروز از منطقه قلعه فتح‌الله شهر کابل ربوده شد. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید افغانستان و پاکستان باید به طور جدی با بیماری پولیو یا فلج مبارزه کنند. اردوی پاکستان گفته است در اثر دو حمله هوایی در مناطق قبایلی این کشور دیروز 65 تندرو کشته شدند. در نتیجه انفجار بمی که در یک موتورسایکل جا گذاری شده بود، 12 نفر در یکی از معابد هندوها در شهر بانکوک تایلند کشته شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا پیشنهاد گفتگوهای صلح سوریه را دیروز تصویب کرد. این نخستین مصوبه شورای امنیت درباره سوریه در دو سال اخیر است. و هزاران نظامی ازبکستان در منطقه فرغانه مستقر شدند و دو زنی را جستجو میکنند که اعدام میشود حمله کننده های انتحاری باشند. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org، و اگر فیسبوک دارین برای گرفتن تازه ترین خبرها صفحه فیسبوک ما را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. پیش از اینکه بپردازیم به گزارش‌های دیگر، مخصوصاً گزارش در باره افزایش همکاری‌های نظامی بین روسیه و ایران، از جاوید نعیمی می‌شنویم که در شماری از نشریه‌های پر تیراژ جهان درباره افغانستان چه گزارش‌هایی چاپ شده.
شمار زیاد از رسانه‌ها و نشریه‌های غربی در این روزها به مشکلات پناهجویان افغان در اروپا تمرکز می‌کنند. به نوشته این رسانه‌ها، پناهجویان افغان مانند شهروندان سایر کشورها در مناطق ساحلی یونان با مشکلات خیلی زیاد و شرایط دشوار روبرو‌اند. روزنامه بلفاست تلگراف در شماره اخیرش در مورد شمار از پناهجویان افغان که در یک پارک در آتن پایتخت یونان به سر می‌برند، مطلب را نشر کرده است. روزنامه می‌نویسد مقام‌های یونانی به انتقال افغان‌ها و سایر پناهجویان از این پارک آغاز کردند. انتظار می‌رود آنها به منطقه اوتانیکاس منتقل شوند و در آنجا در یک کمپ که از 90 کانتینر ایجاد شده جابجا شوند. بلفاست تلگراف می نویسد در هر یک از این کانتینرها که سهولت برق، آب، ایرکندشنر و تشناب در آن وجود دارند، از 5 تا 6 تن مستقر شده می توانند. مقاله نویس با نقل از حکومت یونان میگوید این کمپ زندان و یا توقیفخانه نیست، بلکه باشنده ها در آنجا می توانند آزادانه به گشت و گذار بپردازند. زهرا موسینی، یک پناهجوی افغان، به بلفاست تلگراف گفته است: می ترسم که مرا دوباره به افغانستان نفرستند. می ترسم مرا به یک منطقه محدود شده نفرستند، به محلی که از آن به هیچ جای رفتن نتوانم. پلیس یونان میگوید تا حالا 171 تن را از پارک آتن به کمپ کانتینری انتقال داده است. اما روزنامه بلفاست تلگراف می نویسد ده‌ها تن نمی خواهند که از پارک آتن به جای دیگر بروند. روزنامه در پایان مطلبش می نویسد از آغاز سال 2015 میلادی تا حالا حدود 130 هزار پناهجو به شمول افغانها و شهروندان سایر کشورهای نارام جهان به یونان رسیدند. نشریه آمریکایی فارن پلیسی به موضوع دیگر پرداخته و در عنوان مقاله‌اش می نویسد: در حالی که ایالات متحده طالبان را سهل می‌گیرد، بمب‌گذاری های شورشیان در افغانستان افزایش یافته است. بنوشته نشریه، بخش بزرگ از نیروهای آمریکایی شورشیان افغان را که زمان به القاعده پناه داده بودند نادیده می‌گیرند. فارن پلیسی روی این نکته هم تمرکز کرده که با کاهش و خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از افغانستان، حملات مرگبار از سوی طالبان افزایش یافت و تلفات را هم بیشتر ساخت. نشریه به گونه مثال از حملات هفته گذشته در کابل یاد کرده که بیش از 70 کشته بر جا گذاشت. مقاله نویس نکته دیگر را هم نگاشته که این همه تحولات در واقع قصر سفید را با دشوارترین انتخاب‌ها در پلیسیش روبرو می‌سازد که علاقمند بستن دروازه طویل‌ترین جنگش است. یک مقام نظامی آمریکا در افغانستان به فارن پلیسی گفته است پایان ماموریت نظامی این کشور به آن معناست که آنها پس از این تنها شورشیان را به خاطر عضویتشان در گروه طالبان هدف قرار نمی‌دهند. به گفته این نظامی که نامش گرفتن نشد اگر طالبان تهدیدها را به نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی در افغانستان افزایش دهند یا مستقیما از القاعده حمایت کنند و یا هم تهدید استراتژیک به نیروهای امنیتی افغان به بار آورند، ایالات متحده اقدامهای لازم را برای محافظت از آمریکایی‌ها و همکاری با افغان‌ها روی دست می‌گیرد. نشریه فارن پلیسی اظهارات کیت کلارک، مسئول دفتر شبکه تحلیلگران افغانستان را هم گرفته که گفته است طالبان توانستند یک سرباز نیروهای خاص آمریکایی را چند پیش در جریان یک عملیات خاص بکشند. به گفته او انجام عملیات‌ها حالا در افغانستان مشکل به نظر می‌رسد.
مسابقات سراسری فوتسال افغانستان دیروز در کابل آغاز شد. در این باره تا لحظات بعد خواهید شنید، اما حالا از رویدادهای خبری جهان. مسکو و تهران میگویند قصد دارند بعد از برداشته شدن تحریم‌های موجود بر ایران و توافق هسته‌ای ایران با کشورهای جهان، همکاری‌های نظامی و اقتصادیشان را گسترش دهند. این تعهد را وزیران خارجه دو کشور در دیدار با هم انجام دادن. همچنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران ماه گذشته گفت که علاقمندی کشورش برای گسترش همکاری ها با مسکو خیلی زیاد است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه و همتای ایرانیش جواد ظریف که مشغول دیدار از مسکو بود دیروز گفتند هر دو طرف امیدوارند توافق روی برنامه هسته‌ای ایران در هفته‌های نزدیک به اجرا گذاشته شود. لافروف در یک کنفرانس مشترک خبری با ظریف گفت وی میگوید امروز تمام فرصت ها مساعدند تا روابط ایران و روسیه را به یک سطح جدید وسیع‌تر و مطابق توافقات رؤسای جمهور دو کشور با در نظر داشته تصامیمی که روی برنامه هسته‌ای ایران گرفته شد گسترش داد. مذاکرات وزرای خارجه روسیه و ایران بعد از آن صورت گرفته است که رئیس جمهور پوتین و همتای ایرانیش حسن روحانی در ماه جولای در حاشیه هفتمین اجلاس بریکس در شهر یوفای روسیه توافق کردند که در صورت ختم تحریمات بر ایران همکاری ها میان دو کشور را وسعت می بخشند. بر اساس گزارش رسانه های روسیه، عرضه احتمالی راکت های زمین به هوای نو S-300 به ایران نیز شامل گفتگوهای دو وزیر خارجه بود. جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت تهران روابط با روسیه را خیلی مهم می داند و توافقنامه ویانا برای گسترش روابط دو کشور خیلی کمک خواهد کرد.
ما معتقدیم که توافق ویان بیشترین کمک را به گسترش روابط ایران و روسیه بیش از هر کشور دیگر خواهد کرد. روسیه قبل از وقوع این توافق برای روابط گسترده بودن و روسیه در موقعیت بسیار خوبی هست که در این شرایط روابط بیشتر و گسترده‌تری در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، دفاعی و سایر حوزه‌ها با جمهوری اسلامی ایران است.
به نظر می رسد روسیه سخت علاقمند به دست آوردن قراردادهای منفعت بار با ایران بعد از برداشته شدن تحریمات بر آن کشور بوده، مخصوصا علاقمند سکتور هسته‌ای ایران می باشد.
مجله خبری رادیو آزادی.
و حالا هم از مسابقات سراسری فوتسال افغانستان که این مسابقات دیروز در کابل آغاز شد. ورزشکاران از نقاط مختلف افغانستان به کابل آمدند تا در این مسابقات به مقام قهرمانی برسند. هدف دوم بازیکنان در این مسابقات این است که عضویت تیم ملی فوتسال افغانستان را کسب کنند. به این معنا که هدف اصلی برگزاری این مسابقات گزینش بهترین فوتسال بازان افغان برای تیم ملی است. بیشتر همکارم از کابل گزارش می‌دهد.
اولین بازی مسابقات فوتسال قهرمانی منتخب زونهای افغانستان که روز دوشنبه میان تیم‌های کابل و بلخ برگزار گردیده بود به نفع تیم کابل به پایان رسید. مسابقات فوتسال قهرمانی منتخب زونهای افغانستان با اشتراک 8 تیم از 17 ولایت افغانستان در کابل را اندازی شده است. تیم منتخبه الف کابل، تیم منتخبه ب کابل، تیم زون شمال، تیم نیمروز، تیم هرات، تیم فرات، تیم زون مرکز و تیم منتخبه ولایت بلخ 8 تیم اند که در این مسابقات اشتراک ورزیده اند. علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان هدف از این مسابقات را چنین بیان میکند.
ولایتی که فوتسال دارن اونا دعوت شدن به کابل و یک مسابقات قهرمانی زون هاست. در کنار که قهرمانی زون ها معلوم میشه، قهرمان فوتسال افغانستان معلوم میشه، در کنارش بازیکنان تیم ملی انتخاب میشه. 18 بازیکن در رابطه تیم ملی فوتسال افغانستان مسئولین کمیته فوتسال و مربی تیم دعوت خواهد کرد که در این مسابقات 8 تیم حضور داره ولی از 17 ولایت بازیکن آمده.
آقای کاظمی افزود این مسابقات برای 10 روز در کابل ادامه خواهد داشت و در اخیر جوایز و تحفه‌ها نیز برای بازیکنان برتر در نظر گرفته شده است. در این حال عبدالله صدیقی، یک تن از بازیکنان تیم منتخبه نیمروز، به رادیو آزادی گفت آنها چند روز قبل برای اشتراک در این مسابقات از ولایت خود به کابل آمدند و میگوید که در راه با مشکلات زیاد روبرو شدند، اما علاقه زیاد آنها را به این مسابقات کشانید.
روی مشکلات که زیاد است از لحاظ امی رای که ما آمدیم، ما تقریبا 17 ساعت درا بودیم، خستگی را حتی درا با مین و تیراندازی و جنگ هم روبرو شدیم، ولی بازم با اشتیاق آمدیم به این مسابقات و انشالله دوست دگوره سختی هم افتادیم، انشالله از خدا میخوایم که از این گروه بتانیم سود کنیم.
آقای صدیقی میگوید تیم وای با آمادگی کامل برای اشتراک در این مسابقات به کابل آمده و امیدوارند که همانند گذشته بازیکنان آنها به تیم ملی فوتسال جذب شود.
و حالا هم خیلی نگاه کوتاه بر رویدادهای خبری جهان ورزش. آن هم بازی دیشب بارسلونا در برابر حریفش از اسپانیا. تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا دیشب با تساوی 1-1 نتوانست برنده جام قهرمانی سوپرکپ اسپانیا شود. این تیم در بازی رفت در مقابل حریفش اتلتیکو بلباو 4-0 شکست خورده بود. در بازی دیشب گل نخست را لیونل مسی به سود بارسلونا به ثمر رساند، اما دیر نگذاشته بود که این گل جبران شده، بازی 1-1 مساوی شده. در نتیجه دست جمعی بارسلونا 5-1 در برابر حریف خود شکست خورد. و حالا هم رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
اسم است محمد نعیم، تحصیل تخصص میکنم، از ولایت میدان ورگ هستیم، اما فعلا بوده باشم در امی کابل است.
علت امی که بعضی خانواده از ولایت به مرکز آمدن چی میدونین؟
کن مسائل اقتصادی است. در پالی از تحصیلاتی که مثلا در شهرها است بهتر از ولایت است، چون ساعت زندگی در شهرها نسبتا بلندتر است نسبت به ولایت و قریجات. بدون شک در شهرها تحصیلات برای زندگی بیشتر است، زمینه برای کار، فعالیت و تحصیلی مسائل مساعدتر است نسبت
در ولایت؟
خب اگر شرایط تحصیل و کار در ولایت اصلی تان مهیا شود، میخواین که دوباره اونجا برین یا اینکه عادت کردین در اینجا چطور؟
احتمال زیاد ممکن علاقمندی نشان بدن که طرفا بره، چون محیط اونجا نسبتا خوبتر است. اما یک ذره برای ما مشکل است، چون ما همینجا کلان شدیم و همینجا بود و باش کردیم. فعلا هم که میفهمین طرف ولایت بسیار ناامن نیست، حتی مسافرینی که به خاطر بعضی کارهای شخصی اونجا میرن خاطر این تهدیدات امنیتی نمیتونن که رفت آمد کنن.
آیا در قسمت زندگی شخصی تام فکر کردید؟
بدون شک من شخصا خودم تصمیم دارم که بعد از اینکه به خیر مدرک حداقل فوق لیسانس یا مو ماستری را بگیرم، بعد از روی مسائل ازدواج مسائل بس فکر خاطر.
بعضی جوانات به خصوص در قرا قصبات بسیار دست نخوردن روسی میکنن، چه فکر میکنین اونا میتونن زندگی را پیش ببرن به درستی؟
به نظر من یکی از دلایل عمده ای که مثلا اکثرا باعث مشکلات خانوادگی میشه می ازدواج پیش از وقت است، که یکی از دوستان من میشناسم اصلا مکتب خلاص نکرده بودن که پدر مادرش بسیار علاقمند بود که پسرشون زودتر عروسی کنه، اونا عروسی کردن اما فعلا بسیار مشکلات زیاد دارن. کسایی که زیر سن یا پایینتر از 18 ازدواج میکنن بدون شک مشکلاتشون زیاد است، اما به او بلوغ عقلی نمیرسن و بنابراین امور رفتارها و نزاکتایی که در خانه باید باشه اونا رو مراعات کردن نمیتونن. وقتی فامیلا میفهمن که پسرشون امو ظرفیت پیدا کردن که خانواده رو مثلا سپورت و حمایت کرده بتونن و با مو شرایطش خود سازگار بسازن، متکی به خود باشه، یک وظیفه خوبتر داشته باشه. همچنان جوانی که 12 سال مکتب میخونه 4 سال 5 سال میخونه بدون شک با یک سطح فکری بالاتر میرسه و نزاکت‌ها رو بیشتر مراعات کرده میتونه نسبت به کسی که درس نخونده.
تشکر، سلامت
باشید.
و حالا هم نگاه کوتاه به پیام هایی که شما فرستادین. سعید ایوب از ولایت دایکندی نوشته که امنیت دایکندی از طرف قمانداران محلی خراب شده. حسیب الله حسام از پنجشیر می نویسد که با اشاره به اختطاف یک خانم آلمانی در کابل نوشته است که ربایندگان بدون رضایت خانم خارجی عمل نکردند. و محمد عادل حقیار ایماق از نهرین نوشته است که باید سرحدات